په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هره ورځ زرګونه افغانان له افغانستان نوزي، ډېری هم ایران ته ځي.
لاله صدیقی کې چوک ته راغلم، ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار، غریبي نشته، کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم، چې سار ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخورو.
ولې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت یو دم خراب شوی؟
د نن ورځې اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو راپه دېخوا د تیرو حکومتونو د اداري فساد له امله د ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځېږي؟
سرګندېږي داسې چې د دې نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي غاړي چې دي دزمندې باندې نور هم عمل وشي.
تبه هم واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا ویلي په چین کې ژمنې اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، یعنی ورته رسمي پلاوی نه استوي. د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړي دي. نن دغه اوربند پای ته رسېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر وو، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 500 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي وو او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو 80 تنه نور هم لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځانونه ورسوي. لبلې خو د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو او په خپل خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د فون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. دې ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلي چې شاوخوا 15000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 16 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 2 لک ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8 لک ډوز واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لن مهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د سیشن بي په ورځ د دې ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنجشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مخته ځي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیسټراس پرون چهارشنبه د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونۍ ما په استونیا کې لخپل سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیک تیروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیاته خپلواکي ترلاسه کړي.
واشنگتن او کیف وای موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیس کې ځای پر ځای کړي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسي پوځیان د دې هیواد په پوله کې میشت شوي دي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د ډیره شو روسي ځواکونو شمیر 70,000 اټکلوي. فایزر او بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوز د کورونا وایرس د نوي بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دوو ډوزو په پرتله 15 ځله دی او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل دوه ډوز هم د اومیکرون له کبله د ناروغي شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه دی. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره مهیروي. خو اوس به راپورونه ته مخ کړو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنري خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په عین حال کې ایراني چارواکو هم په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر ګړندی کړی. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې ادارې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. نور بله عصمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستانه ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یونین څل په یو من غړل په 1200 روپے یو بوجې وړې په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کوم منګا درس 200 کا دولین څو کار کو دلس په دې کې چې چوک تر اغلم ما د بور ز کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور د ډوړې وړل وسیله نه لن څار ز ډوړې وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو
د کندوس یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلوق کوم سمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سمه سل روپۍ کار وکړي سل روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نیم سمه لاړ شي فاطمن سے بیکاری خو دینه غلام کېږي بلم کېږي چې ایوانان بچیان دینه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په دور شل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتر چې له خبریالانو سره خبري کولی همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به یې ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخه ونیول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم د رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 یې غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ په زرګونه افغانان له افغانستان نوزي او ډېری هم ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمشنرۍ هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. لبل خو طالب چارواکو هم هڅه پیل کړې دي چې هغه افغانان چې غوړي افغانستان نووزي دي ته وهڅوي چې په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوند یو فرمان صادر کړی او ټولو والیانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او د هغوی ستونزې واوري او هغوی دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پاتې شي او د ستونزو غمی وخوري. لبل خو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو اکثره پوهان له دې خبرې سره موافق دي چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران په ګډون د ډیرو ستونزو اصلي لامل د پخواني حکومت د اداري فساد ستونزه و. د هغه ستونزه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیره عامه وه. یو هم د اقتصادي چارو پو محمد ارجان مرزی دی چې وی د افغانستان اقتصاد په تیرو شلو کلونو کې له داخل نه په پښو نه ودرېدلی او تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکی و او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شوې نو د افغانستان اقتصاد هم اوس له یوه بحراني حالت سره مخامخ شوی دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلی او په دې خبرونه کې مو محمد جان مرزی را بللی و نوموړی په پیل کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه وایي.
دا وضعیت یو بحراني حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شن شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي. خلک بیکاره کیږي. د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او له یوې خوا د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده. له بلې خوا څنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی بایو کچا هم لوړه شوې ده. نو دلته لا دوی خو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي، یعنی لوی خو هغه آیت نه لري او لبل خو د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغه باید لمخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري تر څو چې هغه آیت هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو پاتې دوه کدا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
مرزا صاحب، د اوریدونکو له څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې سیاست باید یوې خواته شي او بشري موضوع بلې خواته. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پې تاکید کیږي. ستاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوه موضوعګانې یا دوه ټکي باید له یو بل سره تفکیک وکړو. یعنی کله چې مرستې کېږي نړیوال ټولنه مرستې کوي، له یوې خوا بشري مرستې دي چې دا مرستې معلومدار باید بشري مرستې بې قید و شرط ترسره شي، او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړې ده چې بشري مرستې به بې قید و شرط ترسره کړي. او له بلې خوا اقتصادي مرستې دي چې اقتصادي مرستې په مستقیمه توګه له حکومتونو سره ترسره کیږي، او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستې له د طالبان له حکومت سره.
مرزا صاحب، کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله، خلک له همغو پروژو لارې دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه ډوډۍ برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم په ټپه درېدلې دي. ولې
هغه سمه ده؟ بیا هم زه دا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع، او یو هم هغه سیاسي برخ چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی یک نړیواله ټولنه په دې اند چې که هغوی له حکومت سره د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرستې ترسره کړي، نو دا په دې معنا دی چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی، او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځینې غوښتنې لري چې هغه باید دغه غوښتنې ترسره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول، او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنی د مافان باید دواړه خواوې باید یو حکر ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکړي، یعنی یو موافقې ته سره ورسیږي تر څو چې هغه عام خلک هغه خلک ونسوځيږي. یعنی که حکومت سره مرست کیږي یا هم بشری مرست کیږي، په آخر حد کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته تاوان او یا ګټه رسیږي.
یو ورسته پښتنه په تیر حکومت کې خو موږ پراس کې چې اشرف غنی خپل اقتصاد پو او غوښتل چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپل پښو ودرېږي، ولې ونه توانید تیر حکومت چې دغومره نړیوالو هم ورته پام کاوه مالی مرستې ورسره کولې، ولې اساسي زیربناوي جوړې نه شولې چې حداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولې نن د داسې وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 140 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه، او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونشو کړای چې هغومره چې باید وده کړې وه کړي وای وده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي. یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم دا ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نمایي برخه لوږې سره مخ وه. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3 سلنه برخه یې هغوی د د فقر د کرخې لاندې ژوند کولو، یعنی په ورځ کې د ژوند لپاره لا یو اشاره نه ډالر او کمی پیسې پلاس کې لرلې، یعنی بیا هم دینا چیته رسیږو چې د ټولو د نن ورځې اقتصادي کړکېچ اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو رافدېخوا د تیر حکومتونو یا د تیر حکومت د اداري فساد له امله دا ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورني عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبې په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
نن د دې خبرونه وار د ملګر ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خپل راپور کې دغه اټکل کړی او ویلو چې د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د رول په اړه د یادې ونډې په اړه هم ویل شوی و چې هغه تاوان چې له اقتصادي پلوه د ښځو د کارونو د نه کولو لپاره له پلوه رامنځته کیږي اندازه به 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې دا مسله په یوه مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا سرتیاسم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 200 پیشوګانې رایستلې او خلکو ته یې پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سېشنبې پر ورځ رد کړه، خو ورځپاڼه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یو جګپورې غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د جانسن یو همکار له کابله د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان د غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلیه پر عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان وراوښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د برېټانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د برېټانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خوال رسنیو له لارې فشار راوست چې دا څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکوونکي باید له کابل وایستل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپي او پیشوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابله لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلی دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د صدراعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودي هاریسن په لاسلیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستانه وباسي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 30 ته رسېږي. انډیپندنت د افغانستان د ښځینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې 24 صبري خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې و چې طالبان دې شارتنه نه وتل، هر لور ته یې ډزې کولې او خلک په ویره او طرحه کې وو. صبري وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې و دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
او سم د افغانستان وضعیت سره تړلې و موضوع اخلو. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لنډمهاله یو میاشتنی اوربن نن پای ته رسیږي چې په 13 نومبر میاشت کې د نومبر په 8 اعلان شو او د نومبر له 9 راهیسې نافذ دی. د جرمني ډی پی خبری اژانس راپور لمخه پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غړو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اژانس ته وبخې تایید کړي چې خبری په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب روان دي چې خای په نتیجه کې به دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ دی وغځيږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې روانو خبرو خبر دی او نومې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې د اوربند غځولو لپاره خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ دغه لنډمهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو چې نمونه هم ندی پډاګه شوی د جرمني د پی خبری آژانس ته پرون تایید کړ چې د مقت اوربند غزیدو لپاره خبری په افغانستان کې روان دي خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. مخکمو په د خپل همکار د مشال رادیو همکار داوود خټک څخه چې دا موضوع له نږدې تعقیب کړی ده او پوښتل چې د دغه اوربند لپاره تر رسیدو سره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان د ډلې دولس غړي هم خوشی کړي، آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځیږي؟
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي او د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیاي. بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې دزمندې ده، دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا هغه نه ده. اوس چې دزبندی سمره سمره پخیږي دا خبره ترې به اوس کیږي او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمنه دا بل یو وخت تخلي خودی مطلب دا لري چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکیزی په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخکیزی نورم.
زموږ د مشال رادیو همکار داوود خټکو پتیره نږدې ونی ملسیزه کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو چې په نتیجه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي دي، ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم د پاکستانی تحریک طالبان ډلې اخیستې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، په دې معنا چې د لوبو ته خپل رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څاروانه وورو.
ورستله دي چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې تحریموي. استرالیا هم وویل چې د پیکنګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه وویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لري د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تینس مشهور لوبغاړي پینګ شوای بی درکه شوه. نوموړی وروسته له دې بی درکه شوه چې د نومبر په دوهمه په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم په خوانې مرستیال ژان گایویلی په جنسي تیری تورن کړ. له همغه وخته پینګ په عام محضر کې نه دلیدل شوی او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یو رستورانت کې ښکاره کړی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 19 په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده بې خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې د مسالې ته هوا ورنه کړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوالو کمیټې د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د شوای د قضیې په خاطر په چین کې د ښځو د تینس ټول تورنمنټونه ځنډوي. تاکل شوی و چې راتلونکی کال په چین کې د شتو د تینس د ټولنی د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د شتو د تینس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنی وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویپاڼې مؤسس جاک ما وروسته لدې بې درکه شو او درې میاشتې چاونلې چې د تیر کال په اکتوبر کې په یو وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه وه. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمنه سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شوه چې د مالیې پر سیستم یې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125 میلیونه او 400 زره ډالرو جریمې ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ایرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. ایرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې دي. د جرمني حکومت په خپل وخت د 25 زره افغانانو په ایستلو کې د پاتراتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 25 زره افغانانو د ایستلو په خپله خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 ډوز واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوفه چې 800,000 ډوز واکسین د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. نن دغه لنډمهاله اوربند پای ته رسیږي. دواړو لورو ویلي چې د اوربند غځېدو لپاره خبرې مخته وړي. خبرې هم د افغانستان په افغانستان کې روانې دي او د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل کیږي چې د دې خبرو منځګړیتوب کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. او فایزر بایو انټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین 3 ډوز د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون په وړاندې اغېزمن دی. مو غوښتي وي دا او د نورو خبرونو تفصیل به هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام په هم دې سره د راپور نو مطلبو برخه پای ته رسیږي. د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مله خو پاره کې دونه نه ول لکه وشي د طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅي.
چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي دیر شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیرونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي وو هر څه ډېر راغلی ده په مخکې نظامو کې موله، خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال چا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطه سوله، خلک در په در سوله، بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ نجونې او شپږ ږیرو خلکو ته ورکوي، خو وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسي، د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ورپیدا سي، د زړه مرضي ورپیدا سي، پسې راواخ بیچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کنه نکچنه یو غی واده کنه زا وقت شبه خانه که هم دی ورطا شیرین خوری کلی و بیا غا چو واده دی بیا یو رازم مکنه در وستلیم بیا چیر تا دی چا دی یا دی وزی چراشی دی پلار کنه یا دی پکر پا بلشی.
د کابل اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سري سړي ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به این نفر از ما کده بسیار
په دیر لسکلنه می واده کردی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خویندو ورونو ته ډوډۍ نشوی راکولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از این کار خوانه.
هاگه اینجونه چه پا ماشومتوب که ودیگی، زینه بیا ده جوان تر آخره که چوم را هم سختی و رباندی تیریگی، ده خسر پا کور که ده ناچارهیش پیورازی تیروی. دوی لدوم را زور زیادی سر مخوی چه پروانی مرز یخته کوي. مینا لامداسی میرمنو سخده.
سرگنه باید را سرکوال. تیتی به چیغه کده چیغه چیغه میلی مرا فراغه ایتی. لرگه را تو خدستی وکره باولم. ما سره دیسی باید را نکه یه خسر بمیان خلیم را بندی اولگه ولی دست پینگیر خسر می اودایسی پدا پخاخ مورا اولگه ولی. دا گوره؟
د لغمان اوسیدونکی حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه اولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړه په دیو باندې دال لار نه ده ځکه چې دا خو د پنځه ورځې شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبې کړي یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي. بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکترانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکتره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان وو. داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم هغه څه نه جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي دومره جلۍ غوښته چې جدا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته فامیل اخیستی او خپل قصه یې وکړو. نورو ماشومانو درلودو د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپله دا جلۍ هم ماشوم وو اول چې دا خپل دې تم ضرورت لوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړي اوسي. دا یو زور سره سره واده کړی و اصلا آماده نه و. هغه ډیره اجازه نه لري چې مدلته راشي حتمن پیواز ورسره یې دی نشي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې هغه خپل مور شي او که دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي. یعنی د فکری د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې څنګه کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پوهیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقمه او پالی او دوی د اغل لحاظ دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته غشي.
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي. او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې
همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپلې لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې د خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خود دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دغه په مقابله کې به رشوت او بډه اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومي که قلین ورته وایي که هر نوم د بل ورته یادې، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دغه ولی امری او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شران حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شی، دا پیسې نه وي. او که ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شران حرام ده. ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکو، تاسو روزی منګه ورکو. رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله د شټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشری حقوقو په نړیواله ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبد الستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې ده چې د بشری حقوقو نړیواله ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شوه؟ یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیواله ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ته رای ورکړې، د دې غړیتوب لري. دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هماغه فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامیې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې لمانځلو هدف څه وي؟ یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیواله ورځ د لمانځنې هدف داره چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته، خصوصا دولتونه مخاطب دي، چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته چې دوه یا کله د تصویب کیږي، دته د دوی دغه تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدارس خلکو ته هم دور په یاد ایڅ د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ، د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپله ژمنتیا او تعهد ولري.
سږ کال البته څنګه چې لیدل کېږي او ویل کېږي چې په افغانستان کې باید د بشري حقونو نړیواله ورځ ونه لمانځل شي، ستاسو په نظر دغه به کومې بدې اغیزې یا کوم تاثیرات ولري؟
د بشري حقونو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګ لمانځل شوې، یو لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هېوادونه چې په جګړه کې ښکېل دي هغلته د بشري حقونو د نقص، د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې، په جګړه کې همدغه دېرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا کمن دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکېل دي. یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی، هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقش شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنی. اوس که څه نوی نظام راغلی، دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نسی، اما موږ یو د هغو هېوادونو نه یو چې په 1943 کال کې یوازې 46 هېوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب یو وخت افغانستان په هماغو 46 هېوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي، اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه نقص کړي، تر دې د منځنې فلسفه داره چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه ای، هغه نه بیا زه فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هېواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هېواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغسې اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري هغه نه خصوص ځان نه شي استی. نو موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده، هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هېوادونو کې متاسفانه دا دېرش مادې په دا 2 کلو کې ډېرو ملتونو هضم کړي نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی، په اول ځل باندې 40 کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې دا نړیوالې ژمنې هم عملي شي. البته د طالبانو حکومت ډېر زیات علاقمند دی چې په رسمیت وپېژندل شي، نړۍ سره ښه روابط ولري او داخلي مشروعیت هم تامین وي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د تجمن پاتې شي او داره.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي، او واده ته ژمن پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرن انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي، هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې پرې باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ منګ مکلف دی و د یو ښه ژوند لپاره، د یو متمدن نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې
کړو. ودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
زما پیغام دا دی چې منګ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاقو کې، زمنګ په دود او دستور کې، هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یا شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماستې ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا، منفی رایه ورکړي. مګر هغه هیوادونه چې مثبت رای ورکړي افغانستان ده، او دا په خپل از منګ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې منګ په دغه حقونو باندې ځان پوکو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثنان از کوچنی تناقضات ولر یغونه بغیر اکثریت موارد تمنوی فساد ډیر ادویت تدریس شي، دا موارد باندې موږ ځنه پوکو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشری حقونو کمیسیون ته متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دو کال مخکې پورې. منګه بیرته د بشري حقوقو واقعي کمیسیون لرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، د بی‌طرفي ولري، دغه څو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډیر زیات مهم دي. په دې اساس باندې د ماده دولت نه، د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډیر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، به طرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کړې سره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري ګو تاسو ټول په لوی الله سپارو. هي چاري
سپینه خلقی مرد.